دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په زړای نور پوځي کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستاني پوځ درې عسکر چپیان کړی دي. بل خو د خبر پرتوخوا حکومت وایي له ملکن ډیویژن څخه د پوځ تر تګ وروسته به اوس په سوات کې د امن راتلو سره سم پوځ دغه سیمه هم خالی کوي او خپل بیرکونو ته بځي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په حال خبر.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په زړای نور پوځي کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستانی پوځ درې عسکر ټپي کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په نارامه سیمو کې بل کراري راتلو سره سم پوځ له دې سیمو وځي او نیټو وایي ترکیه ته یې د پیټریاټ توغندې د لیږلو په اړه د انکرې غوښتنه منلې ده. اوس بشپړ خبرونه. نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په زړای نور پوځي کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستانی پوځ درې عسکر ټپي کړي دي. د سیمې د خلکو او ځای چارواکو له وینا سره سم دوه ځانمرګي برید کوونکو یو پیک اپ موټر د دې پوځي کیمپ له لوی دروازې سره ټکر کړی دی چې په پایله کې دغه دوه ځانمرګي وژل شوي او د کیمپ درې پوځیان ژوبل شوي دي. تر پیښو وروسته په سیمه کې د بجلی او ټلیفون نظام هم ګډوډ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په نارامه سیمو کې به لا کراري راتلو سره سم پوز له دې سیمو څخه وځي. د سرګندونې د اطلاعاتو صوبای وزیر می افتخار حسین د سه شنبه په ورځ د صوبای کابینې تر غونډه وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. هغه وویل
دا د مخکنه یو انډرستانډینګ زمو موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه فوج چې کوم دی هغه خپل بارکونو ته لاړ شي او زمونږ پولیس او داخلي چې کوم دی نو تنظیم سنبال. اوس نسبتا ملکند کې هغه وخت راغلی او په تدریج چې کوم دی مونږ بنیر نه داغین خلو شو د شنګلین نه خلو شو د کلام نو شو د مدین نو شو او دغه رنګ چې کوم ځای کې مطلب دی مکمل راویږي نو داغین خلابه کیږي.
می افتخار حسین وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله سږ کال د ترګری پیښې زیات شوي دي خو د هغه په وینا زیانې لږ اړولې دي. د یو پښتنې په ځواب کې می افتخار حسین وویل چې د ترګری په تور کې ونیول شوو کسانو ته د سزا ورکولو کچه ټیټه ده. د هغه په وینا په کار ده چې حکومت داسې کسانو ته د سختې سزا د ورکولو لپاره قانون جوړ کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګای لاروف وایي نیټو او روس سلا کړې ده چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتلو د وخت را نږدې کېدو پورې په خپل منځ کې تماسونه زیات کړي. سرګای لاروف دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسلز کې د نیټو او روس د شورا له غونډې وروسته وکړه. هغه زیاته کړه چې نیټو او روس د ترهګرۍ او نشې توکو پر ضد د مبارزې غونډې مسایلو کې ورته ګټې او نظرونه لري.
Для нас ситуация в Афганистане представляет непосредственный интерес.
Дайвай, муж да Афганистан ла халат сара дир дилчаспи лару, да трахгарей ау наши туку да качак ау афратият па гадун да хугу хатаруну ла дарака сахт андешманию, че ла ди хивада сарчини ахли. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د هم ویل چې هیواد یې په دې پوهیدلو ته لیواله دی چې د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته به نیټو په افغانستان کې څه رول ولوبوي. د ملایشیا د دفاع وزیر احمد زاهد حمیدی وای ملایشیا او امریکا په افغانستان کې طبي خدماتو د پراختیا او د یو روغتیایي مرکز د جوړولو په باب خبري وکړي. احمد زاهد حمیدی د سې شنبه په ورځ په کوالالمپور کې خبري اعلان وویل چې پر دې موضوع د امریکا د دفاع له وزیر لیون پنیټا سره په کتنه کې خبري شوې ده. حمیدی دا هم وویل چې له پنیټا سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو روغتیایي مرکز د جوړول او د روغتیایي اسانتیاو د پراختیا په برخه کې د ملایشیا د وسلوال ځواک پر همکاري هم بحث وسو. نیټو وایي چې ترکی ته یې د پیټریاټ توغندیو د لیږلو په اړه د انکرې غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپل خاوره د شام د ممکنه برید په وړاندې وساتي. دا پریکړه چې ډیره تمه کېده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پا کې وسوه. د نیټو سرمنشي اندری فوغ راسموسین وویل چې دا پریکړه هر هغه چا ته څرګند پیغام لږي چې د برید فکر لري.
NATO agreed to augment Turkey's air defense by
دای وای نن نیټو پر دې سلاسو چې ترکی ته د پیټریات توغندیو په لژلو د دې هواد هوای دفاع پیوړې کړې. ترکی له نیټو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه او موږ له ترکی سره کلک پیوستون شو. د ترکی خلکو ته وایو موږ کلک اراده کړې ده چې ستاسو او ستاسو د خاورې دفاع وکړو. هر هغه چاته چې وغواړي چې برید وکړي موږ وایو حتی داسې فکر هم ونه کړي. راسموسین وویل اټکل کوي چې د نیټو د ملګرو لوري د پیټریات توغندیو د لیژلو له پریکړې وروسته به په څو اونیو کې دا توغندي ترکی ته ولیږي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر محمد مرسي پر ضد د هغه د ترمانیو د باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سې شنبې په ورځ پولیسو لومړی پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګیس وغورځوي خو وروسته بیا پریښودل چې د ماڼۍ تر دیواله ورسي. دا مظاهره چان پر دې د ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو غوښتنه کوي چې هغه یو پلو د داسې آئین ملاتړ کړی دی چې د نوموړي اسلام پاله ملګرو لیکلی دی او بل هغه څو اونۍ وړاندې د ځان لپاره آزاد واک وټاکي. مظاهره چانو ویلي دي د دوی دا احتجاج وروستی خبرداری دی. بل پلو رپورټونه وایي چې د ولسمشر محمد مرسي د ملګرو له خولې لیکي چې نوموړی د پرونی احتجاج پر وخت د شاه پر دروازه له خپلې ماڼۍ ووته. د محمد مرسي پر ضد د قاهرې د تحریر څلورلارې سکندریه صوبې په ګډون د هیواد په نورو برخو کې هم مظاهرې سوې دي. مصر ولسمشر محمد مرسي د دسمبر پر 15 نیټه پر هغه آئین د ټول پښتني امر کړی دی چې د تنقید کوونکو په فکر د نړیوالو حقونو د خوندي کولو جوګه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د جنوبي وزیرستان په وانه کې پر پوځي کیمپ ځانمرګي برید درې عسکر چپیان کړی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په نارامه سیمو کې به د امن تر راتګ وروسته پوځ سیمه پرېږدي او خپلو بیرکونو ته بځي.
دا د مخکنه یو انډرسټینډینګ زموږ موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه فوج چې کوم دی هغه خپل بارکونو ته لاړ شي او زموږ پولیس او داخلي چې کوم دی نو انتظام سنبالي.
په دې ورسوي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې شوي. دا تړون څومره ضروري دی او څه پایلې به ولري؟ یو کارپوه څه دا ډول نظر لري؟
په افغانستان کې موږ د جګړې په حالت کې یو، موږ ستراتیژیک تړون هغه وخت اعلانولی شو چې پاکستان جګړه ودرېږي.
ناټو په ترکیه کې د توغندي ضد پیټریات توغندیو د پرځای کولو پریکړه کړې ده. بلخوا ناټو ویلي چې له افغانستان سره به په راتلونکو کې پر یو شمېر پروژو کار وکړي چې دغه هیواد لپاره د هوایي ځواک پیاوړی کول یې په سر کې دي.
We will expand our support for the Afghan Air Force.
او په ځنګړی ونځ خبرونه په لوشه کې به واوري. د پاکستان یو پښتنه پرلماني غړی وایي باید د یو داسې سیاسي ګوند انتخاب وکړل شي چې د شذو په اړه روڼ اندوي.
خپل وطن کې یو داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو د خزو باره کې راغی یو پروګرسیو سوشل لري.
نو راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري. نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په زړاینور پوځي کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستاني پوځ درې عسکر چپیان کړی دي. د سیمې د خلکو او ځای چارواکو له وینا سره سم دوه ځانمرګ برید کوونکو یو پیک اپ موټر د دې پوځي کیمپ له لوی دروازې سره ټکر کړی چې په پایله کې دغه دوه ځانمرګي وژل شوی او د کیمپ درې پوځیان ژوبل کړی دي. د دې پیښې په حق لمې څو شپې وړاندې په سیمه کې د خپل خبريال سره حال ونیوي. نوموړي په ځواب کې څه دا ډول وویل؟
د سویلي وزیرستان په سر په غولي وانک شې په ډبل کې پیک اپ ګاډي ښه سوار دو ځان مرګي بریج کاوونکو د زړینور پوځي کیمپ ورڅ دی چې په شتا د بارودو نه د ګاډي ور وځان غوا چې په نتیجه کې په ګډ بند ولاړ درې پوځي سرچډون سخت پر ارجلي او بریج کاوونکي دواړه کسون هه په چودنک شو الوتل. په ولنګ شه د خفیا ادارو چارواکي زایی کابلون او پټان شه د پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي د پېښه په خلای کوي او دا هم زیاتوي چې دا بریج نن غیل درې منټه د پاسه په اوو بجې وشو. دا زره یې دا هم یایي چې چودنا ډیر درنا او زورور وا څلمرخه دې پوځي کې د ټلیفون او بجلی نظام هغه ګډوډ شوی دی. داد ہم معلوم ہوئی چھ د روانے ہفتے پا اولانے ورز دیوانا پروستم بازار کشے دزائی طالبانو پا مرشر کمندر مولا نظیر ہزار مرگی بریچ شوائے ہوا چھ پا نتیجہ کشے یہ اتا کا سون وجلی او دولت نور پر ارجلی شوی ہو دے سرا سرا داد ہم معلوم ہوئی چھ نند دولت سمی میاشتے پا پنزما نتا موجود مسود کا ٹول تھا دے وانا دے وطلو وارننگ ورکڑا شوائی دائی چھ لمرکے یہ پنزر سوا مسود کا ڈوالو قرآنے لیا آوال دے وانا وطلی دی اور نور پاتے کا ڈول ہا دے کورسا منونا ترنگی اور دے سمنا دے وطلو تیاریان بند لگیا دی
زمرشغ له مشال رادیوس خوري د خیبر پرتخوا حکومت ویل دی چې لملکن ډیویژن څخه د پوسټر ته ګرسته بوس په سواد کې د امن راتلو سره سم پوز دغه سیمه هم خالی کوي او خپل بیرکونو ته بزي دا پریکړتیر وز د خیبر پرتخوا د صوبای کابینه په غونډه کې وسو چې مشري وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی کوله په غونډه کې په صوبای کې د امن امان پر چارو بحث وسو په دې اړه نور تفصيله پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
دا کابینی غونډه رستو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا اختیار حسین خبریالانو ته وویل چې د ملکن ډیویژن شانګلا بونیر او برسوات سیمونه فوز واپس تللی دی او سوات کې به هم د امن په ځای کې دو سر سم فوزي ځواکونه دمه په دمه خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي. د وویل چې د پختونخوا حکومت او پاکستان فوز ترمنځ دغه یو لوزنامه شوې وه چې ملکن ډیویژن کې امن په ځای کې دو سر سم فوز به انتظامی اختیار او سارن کار ځای پولیس او ضلعی انتظامی تسپاری او اوس وخت راغلی دی چې فوز واپس خپل بیرکونو ته لاړ شي.
دا داسې ده چې دا د مخکنی یو انډرسټینډینګ زموږ موجود و چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه چې کوم دی فوج چې کوم دی هغه خپل بارکونو ته لاړ شي او زمونږ پولیس او دا خلک چې کوم دی نو انتظام سنبال. اوس نسبتا ملکنډ کې هغه وخت راغلی او بتدریج چې کوم دی مونږ بونیر نه دغه انخلاو شوه د شنګلې نه انخلاو شوه د کالام نه شوه د مدین نه شوه او دغه رنګ چې کوم کوم ځای کې مطلب دے موکا ملاوی گی لگے انخلاب کی گی دا دے دا پار چی کم نئی جامع منصوبہ بند ہے چاہے کی مطلب دے دا دوڑ رائے شامل ہے نو اپیکس کمیٹی دا سے چاہے زمونگا یو دا فیصلو کولو یو زیدے نو پاگی کی بدی شریک کی نی او داغی پا ذریعہ بانی با فیصلی کی گی
دا پختونخوا کابینی دا ملکن ڈیویژن دا پارا دا پولیسو او سیکورٹی زواکونو انتظامی اڈانا پا دو برخو یا رینج کے تقسیمول منظوری ہم ورکڑا دا کملان دے چی سواد بونیر شانگلا او ملکن ایجنسی دا پارا سیدو شریف دا پولیس ہیڈ کوارٹر او چترال خط دیر او بردیر ضلعو دا پارا تیمرگرا دا پولیس ہیڈ کوارٹر گرزول شی. میا اختیار حسین زیات کړه چې کابینه ته وویل شو چې تیر دو کالونو په نسبت په صوبه کې سخت کال د ترخګرۍ پیښې زیاتې شوې دي خو د نورو کالونو په نسبت د دې نقصان کم دی.
اکثر به مخکې چې کوم واقعات کېده هغه ډیر مهم ډیر په پلینینګ وو او هغه به خاص خاص زینو ته چې کم دی نو هغې ځان رسولو او هغې کې به ډیر زیات نقصان کېده. اوس صرف د پیسو د ګټلو لپاره هغې ځای په ځای وړې وړې واقعات او دغه کې چې واقعات لکه نومې زیاتي او هغه رنګ د هغې اثر هم نه وي او هغه رنګ چې کم دی نو هغه ټریس کېدی هم نه شي. نو په دې بنیاد چې دا وړې وړې د واقعات راجمع کړي نو په دې بنیاد داسې سړی وي چې واقعات زیات شوي دي خو چې ست هغه شدت وي او په شدت به غټ غټ واقعات کېده هغې کې کمی راغلی.
د یو پوښتنې په ځواب کې میا اختیار حسین ویل چې عدالت له اړخه نیول شوي ترخګرو ته د سزا شره ډیره کمه ده او په کار ده چې حکومت داسې قانون سازي وکړي چې ترخګری په جرم کې نیول شوي هر یو کس که ماشوم وي که بوډا سخت سزا ورکړي شي.
چې دې کې د زموږ طرف نه هم کمزوری شته چې تر اوسه مونږ قانون سازي ولې ونه کړی شوه حکومت ته اړخه ځکه چې تر دې وخته پورې مطلب عدالت له لاس مضبوطول یا مطلب قوانین سختول هغه هم یو خبره ده. بیا ورسره چې کوم دی په عدالت هم یو ذمهواري ده چې کله خودکش سره د خپل واسکټ د کیمرو مخې ته گرفتار شي او د هغه صرف دا یو خبره چې دی ماشوم دی نو خودکش خو چې کوم دی نو 99% ماشومان دي او هغه ماشوم د ماشوموالي په وجه چا بچ کېږي دی سره دهشتګردۍ ته نور تقویت ملاویږي چې سره د ثبوتونه ونوی شي نو عدالت له پکار دي چې دوی له سخت نه سخته سزا ورکوي.
دا یادونې ده چې د امن او امان په حواله رابلل شوي د خیبر پښتونخوا کابینې غونډې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله او د صوبې د پولیسو مشر او د کورنو چارو سیکرټري اعظم خان د کابینې غړو ته د صوبې د امنیت په هکله بریفینګ ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې شوې دي. دا چې په دې تړون کې به کومې خبرې شاملې وي، اهمیت یې څومره دی، او ولې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا تړون ته ضرورت پیسو، په اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان سره ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو په ګټه دی، خو پاکستان باید د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر کې مرسته، ترهګرۍ خلاف رښتینی کار او د تجارت په لړ کې کړي تړونونه پوره عملي کړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی د دې تړون د اهمیت په اړه وایي:
زه فکر کوم چې افغانستان هم دغسې یو تړون ته ضرورت لري، او پاکستان هم د دې لپاره ستراتیژیک ګټې لري په سیمه کې، ستراتیژیک اهداف لري. اما لکه چې اوریدل کېږي، د افغانستان دولت خپل شرایط لري، هغه په دې معنی چې باید د افغانستان د سولې په پروسې کې ګډون وکړي. هغه ترانزیتي تړون چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وجود لري، په هغه باندې باید توافق صورت ونیسي. پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات ګڼل کېږي. همدارنګه په ستراتیژیک لحاظ، په اقتصادي لحاظ، پاکستان د ته اړتیا لري چې مرکزي آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي، پرته له افغانستان دا امکان نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي دواړه هیوادونه باید د تړونونو د لاسلیک کولو پر ځای د اعتماد پیدا کولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
افغانستان ہندوستان سر اوکو اسٹریٹجک بیک بیا امریکی سر اوکو تما په خیال دامرا اهم پدغه لیاسر زدانه کړه مزه کشي او بایلیټرل زمونږه اړیکات خي او ټرسٹ فیسټ ختم شي ته دوه ملکونو مونږه خو دا رول په بنیاد باندې وخت رول شي واغه زمونږه کوم مسلې دی اوس دغه اسٹریٹجک اوی کې بس ترانزټ زمونږه اولډي هغه ساين شوی دی. دین علاوه د اوبو مسله دا نور داسې مسلې دي دیکھے شامل دیشی اور وارنٹر کے فضا پیدا کول چے زمونگا با خورا با دا یوبل خلاف انہا اس طریقے گی.
دا یادون وردہ چھے پر پاکستان افغانستان کے دا طالبانو دا ملاتڑ او حلتا جگڑے تا دا لمن وحلو تورونا لگی گی چھے دوی تھی انکار کئی. کابل کې د پوځي او امنیتی چارو کارپو جنرال واحد طاقت وای پاکستان بعد افغانستان په وړاندې ل خپل منفی پالیسي لاس وانخلي، نو ځکه ورسره ستراتیژیک تړون کومه फायदा نه لري.
نه تنه फायदा بونه لري، بلکې ډیر خطرناک واقع بولري، ځکه پاکستان وسه پوری د مخ سره په دښمنۍ کې ولاړ د اوغوی جګړه اعلان کړې ده. په افغانستان کې موږ د جګړې په حالت کې یو، مګر ستراتیژیک تړون هغه وخت اعلانول شو چې پاکستان جګړه ودرېږي.
افتاب احمد خان شیرپاو هم وایي چې پاکستان باید له ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ څخه چې تر ډیره اوس ختمه کړي په پوره توګه لاس واخلي او د افغانستان په مسله کې مثبت رول ولوبوي.
ستراتیژیک ډیپت والا چې کومه زمونږه خبره وه مخکې به چې پاکستان کوله کنه، هغه شی خو ختم شو. هغه جنرال کیانی یو ځل شروع کې استعمال کړو چې ستراتیژیک ډیپت مونږ ته افغانستان نه ملاویږي. په دغه لحاظ سره مونږه پکار دی چې په دې زیات زور لګو چې افغانستان یو خود مختار ملک دی، دا خپل پالیسۍ دي، دا خپل د برابرۍ په بنیاد باندې مونږ هغه سره تعلق ساتل غواړو.
د پاکستان او افغانستان ترمن د ستراتیژیک تړون خبرې لاغ وروسته ډیر زور اخیسته چې په دې روسیو کې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې نه طالبان مشران له قید خوش کړل او یو ځل بیا یې وعده وکړه چې د افغانستان د ثبات لپاره به هر راز مرستې کوي.
بشیر ګواشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په حق تاسو راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې د کمپیوټر زده کړ ورکوونکي استادان وایي چې د دوی نوکری دي د پاکستان د نور سیمو د استادانو په شان مستقل کړل سي. بلخوا فاټا سیکریټریټ وایي چې د دې استادانو د نوکریو د پخېدو په اړه سپارښتنې لوړپړو چارواکو ته لیږلې دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په قبایلی سیمو کې په هاي سکولونو کې د کمپیوټر تعلیم ورکون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي استادانو غوښتنه کړې چې لکه د پاکستان د نورو سیمو په شان دي د هغوی نوکرې هم پخې کړي چې هغوی باور شي چې ګینه اوس به تر ریټایرمنټ پورې هغوی سرکاري نوکران وي. د دې استادانو او د لیبرټری اسیسټنټ د غړو شمیر چې دوی پوینا درې سوه دی وړاندې ډېر زیاتو. دوی وایي ډېر ملګرو یې نوکرې پرېښودلې او نور روزګارونه یې شروع کړل. جهانګیر خان د یکوند محمد ایجنسی په هاي اسکول کې د کمپیوټر تعلیم ورکوي او هغه وایي
مشتا
بیا مو د خیبر ایجنسی د جمرود های اسکول د کمپیوټر د تعلیم استاد امان الله سره خبرې وکړې. نو ویل د کال 2015 نو استاد دی او تنخواه یې تر دې دمه 15,000 روپۍ ده.
2009 پورې به موږ 7,500 روپۍ تنخواه راکوله او اوسه پورې 15,000 روپۍ تنخواه راکوي. یره جی 15,000 باندې کار ځکه نه کیږي چې ګرانی کوم ته ورسېده او مطلب دی چې ځکه نه کیږي چې یو موږ د سکرونو نظر لري یو نو چې تک راتګ کې ډېره خرچې کیږي چې موږ ټول ریګولر کې ځکه بلوچستان کې او افغان د پاکستان کې ریګولر شو او یو واحد فاټا چې یتیم او دم او یتیرم د هیڅوک غم نه کوي نو موږ لا اوسه پورې نه یو ریګولر شوی دی.
د اف آر کوهټ سره تړاو لرونکي یو بل استاد ذوالفقار علي وای هغه ډیر واري حکومت تخپل کیس وړاندې کړو خو څوک نه مني. ولې اوس وخت راغلی چې د خپل غوښتنو د منلو لپاره عدالت ته لاړ شي. دا استادان د قبایلی سیمو او د پاکستان د نورو سیمو لپاره په یو خصوصي پروجیکټ چې د ای ڈی پی په نوم اخستل شوی وو. نو کوم مهال مو چې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي محکمې د ایډیشنل ډایریکټر هاشم خان سره خبرې وکړې نو هغه د دې استادانو په اړه وویل. خو دغه استادانو په وینا هغوی د اتو کلونو راهسې لګیا دي او په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو ماشومانو خدمت کوي. باید نوکری دې پخې کړې شي چې ژوند دې محفوظ شي او د قبایلي سیمو دغه ماشومانو خدمت وکړي.
زموږه مشال رادیو خوري د خیبر قبایلی سیمې خلک د بجلی د نشوالي له امله سرچ کوي او وایي چې د بجلی د نشوالي له وجې په دې سیمه کې امروزه ژوند په ټاپه ولاړ دي او دومره بجلی هم نه ورکول کیږي چې د اوبو ضرورت پرې پوره کړي. په دې اړه نور حاله سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود باړه او لوړګي تحصیلونو اوسیدونکو وای چې د تیرو څور زورای سي د دوی بجلی بند شوې ده او د بجلی د نشټوالي لامل امروزه ژوند پټپه ولاړ دی او د یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وای دومره بجلی هم نور کول کیږي چې د ټیوبلونو نه پرې اوبه روباسي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو تن سمیولا اپریدی مشال ریډیو ته وای
کور ژوند د بجلی نه ډیر متاثر دی، وړکین ته متاثر دی، تعلیم ته متاثر دی چې ماشوم تکای نه ویني په لاټین او په شمه باندې نشي تعلیم. اوبه موږ چې په کور کې ګرمو خو په هغه سم من لرګي پکلو او په هغه اوبه ګرمو او یو من لرګي د موږ څلرش ګنټې نشي.
او د یادې سیمې یو مشر شاه حسین شینواری د بجلی د نشټوالي په اړه وایي.
بجلی کمای به یې ضرور دي کې څه شک نشته دی، حکومت منمانی چې پکې روانه ده کنه هغه یو مزید بحران پیدا کړی دی چې د دې د وجې دلته د اوبو تکلیف هم دی، اسپتال تم تکلیف دی، لکه نور مطلب دا چې د ژوند پایه بیخي ور سره ودرېدلې ده. نو خلک یې مطلب دا چې د دغه د وجې نقل مکانۍ ته جوړ کړی دی.
دا چې اوس د دغه سیمې خلک د اوبو ضرورت څنګه پوره کوي په دې حق لا د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر حاجی قدر میر وای.
اوبو ضرورت داسې پوره کوو چې لاره رو درومي او بس په پیسو یې ته خلو نو خلای قران کا ټویل بجلی چې نه نو بیټویل به چشي وچالېږي.
په خیبر سیمه کې مو د بجلی د نشټوالي په حق لا چې کله کبایلی سیمه ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
داسې لږ شانې زمونږ چې کوم پیداوار دی ای کی کمی راغلی ده تاسو دې چې کوم څنګه راپورته کړه خبره ورو ده خپل چې ریجستریشن نور کوم عمله دا ایت دا خبر او کوم چې دا کم از کم چې بجلی اویلیبلی موجود وي نو پکار دي چې د هسپتالونو او داسې چې کوم ضروري یا خرڅ د دستونو وو د پاره تکلیف ته نو دې د پاره بجلی ور پرې ده وي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د اوبو ضرورت ری پوره کړي او دغه ستونزې هوار شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
زموږ غله مشال رادیو خبري. فرانس پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د سي ان جي د نرخ پر سر لا راولاړې سوي د پاکستاني حکومت او د دغه هیواد د سي ان جي سټیشنونو مالکانو ترمنځ کښاله ته کتنه کړې ده. اژانس د کارپوهانو په حواله وايي په پاکستان کې د ګیس بلها زیرمې دي خو حکومت یې د رایستلو او ورڅخه د کار اخیستلو لپاره لازم منصببندي نه ده کړې. د دغه راپور مهمه برخه هارون بچا درته اوروي.
فرانس پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي په پاکستان کې د سي ان جي سټیشنونو د مالکانو او حکومت ترمنځ د سي ان جي د نرخ په سر راپورته شوی مسلې ته د هیواد عاموګړي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. اجانس زیاتوي په پاکستان کې سي ان جي تر پټرولو ورزانه ده او پر شخصي ګاډو سربیره په ټکسي موټرو، رکشو او بسونو کې په لوی کچ کارول کیږي. خو د اجانس په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر سي ان جي سټیشنونه تر هغې وروسته چې د هیواد سپریم کورټ تیر اکتوبر میاشت د سي ان جي د نرخ کمولو امر وکړ وتړل شول. فرانس پریس وايي په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو تنظیمونکي ادارې اوګرا د یو کیلو سي ان جي قیمت 70 روپۍ وټاکه چې د موټر چلونکو لپاره ښه او د سي ان جي سټیشنونو مالکانو لپاره دردونکې خبر و. اجانس د سیاسي چارو د سیرنکار حسن عسکری خبره راغستې چې وايي د پاکستاني انتظامی خاصه ده چې د اوږدې مودې لپاره منصوبه بندي نه کوي په تیرا د انرژي د خپل وړتیاو پوره کولو په لړ کې. اجانس کاږي پاکستان د ګیس د پام وړ شمېر زیرمې لري. حکومت په دې وروستیو کې خلک خپل ګاډي په سي ان جي چلولو ته وهڅول چې د غراس په درآمداتي تیلو تکیه کم شي. خو زیاتوي چې د ګیس له پلوه د هیواد په مړو سیمو کې امنیتي ستونزو حکومت خپل دغه دولت په کار راوستلو ته پرې نه خوت چې له کبله د اجانس په خبره پاکستان اوس هر جمعې د ګیس د کمی له مشکل سره مخامخېږي. حسن عسکری اجانس ته ویلي د سي ان جي سټیشنونو مالکان د خپل کاروبار په تړلو سره غواړي ولس د حکومت پر ضد راوپاروي. خوجانز بیا د دغو کاروباریانو د اتحادی د مشر غیاس پراچا خبره هم راغستې چې وایي حکومت د سي ان جي د کاروباریانو پر وړاندې امتیازي چلند خپل کړی دی. نوموړي له حکومت غوښتي چې د ملک ټولو کاروباري شعبو ته په یو سترګه وګوري. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د حکومت او سي ان جي سټیشنونو مالکانو ترمنځ د روانې کشالې ټول زور له عام ولسه وزي دغه کاروباریان به روان او نه او ګرا سره نورې خبرې وکړي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زمو شغله مشال رادیو خبري ټاکل سوي چې دروان میاشت پر لسمه نیټه به په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو کانفرنس پیل سي. د خبر پښتونخوا د آزاد رسنیو د مرکز لخوا به په کانفرنس کې په دواړو هیوادونو کې خبريالانو ته د ورپېښ ستونزو او د هواري په اړه خبري اترې کیږي. سیمیز خبريالان د کانفرنس زیات ګټور ګڼي. په دې اړه نور حال پېښور د اسرائیل تل پر راپور کې اورو.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا د آزادو رسنیو د مرکز لخوا د پاک افغان جرنلستانو درې ورځنی کانفرنس د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه شروع کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان شاوخوا 50 خبریالان برخه اخلي. د یادې غونډې مقصد د دواړو خو سیمو په امن، عمومي تړون، ادب، کلتور او دواړو هیوادونو ته په ورپې خستونزو خبرې کول دي. په دې اړه پېښور کې د آزادو رسنیو د مرکز مشر او د یادې غونډې را جوړونکي شوکت خټک مشال ریډیو ته وایي.
سنټر فار فری میډیا یا خپلواکو رسنیو مرکز لخوا موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې د افغانستان او د پاکستان د جرنلستانو په منځ کې یو ناستې وکړو چې په دې کې به یو شلو پورې افغان جرنلستان او سدیشو پورې به پاکستاني جرنلستان ګډون کوي. د دې بنیادي چې کوم موضوعات زمونږ دی هغه دا دي چې د پاکستان د افغانستان په منځ کې د تعلقاتو لپاره موږ څنګه کار کولی شو، میډیا څنګه کار کولی شي چې په خپلو منځ کې یو نیټورکینګ وکړي، یو بونډ جوړ کړي. د میډیا چې خپلې کومې ستونزې دي چې په هغې باندې دې خبرې اترې وکړي او دې لپاره د یو تګ لار مخې ته راوړي.
دا چې له دې وړاندې په پېښور، کابل او اسلام آباد کې د لیکوالانو او جرنالستانو غونډې شوي، باید څه وکړی شي چې دا غونډه ګټوره ثابت شي؟ دا پوښتنه راته جرنالیست رحمان الله داسې جوابوي.
زما په فکر باندې کو داسې یو تنظیم وي د دواړو هیوادونو د خبریالانو چې هغه وړاندیزونه ورکوي، بیا د چارواکو سره دوی وخت په وخت باندې کتل کیږي، بیا ګوري چې په هغه وړاندیزونه تر کوم حده پورې عمل کیږي، نو بیا دا غونډه ګټوره ثابتېدای شي. او که صرف کله د کلونو په دمې سره د یو تنظیم لخوا په یو هیواد کې یا بل هیواد کې غونډې جوړېږي او بیا چې کوم وړاندیزونه کیږي د هغه د سهارنې هیڅ نظام نه وي او حکومتي چارواکي هم دغه ته توجه نه ورکوي، هغه څنګه ته پکاره د پام ورته نه کوي، نو بیا دا غونډه چې دی دا هیڅ کله چې دی نو دا مثبتې پایلې نشي راوړلی.
پېښور کې د آزادو رسنیو د مرکز په وینا د غونډو او خبرو دا لړۍ به د سیمې د پېښو ستونزو تر هواري روانې ساتلی شي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې کېدونکې د پاک افغان جرنالستانو دغه غونډه کې به د خیبر پښتونخوا لړپوړي چارواکي، پوهان او د بېلابېلو سیمو قومي مشران هم ګډون کوي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار لس نیمې بجې سو. بریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرټکی واوري.
د جنوبی وزیرستان د مرکز وانا په زړه نور فوجي کیمپ کې ځانمرګ برید د پاکستانی فوج درې عسكر ټپي کړی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په نارامه سیمو کې به له کراري راتلو سره سم فوج له دې سیمو څخه وځي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نیټو او روس د ترګري او نشي توکو پر ضد د مبارزې غونډې مسایلو کې ورته ګټي او نظرونه لري. ملایشیا او امریکا په افغانستان کې د طبي خدماتو د پراختیا او د یو روغتیایي مرکز د جوړولو په باب خبرې کړې دي. نیټو وایي ترکیې ته یې د پیټریاټ توغندیو د لیږلو په اړه د انکرې غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپله خاوره د شام د ممکنه برید په وړاندې وساتي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې په لسګونه زره کسانو د ولسمشر محمد مرسي پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي.
د مهم خبرونو لندیز مو ل بوریوال کاکړه واوریدي. اوس وارسه دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړي دي راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیت سی آر د تیرو سو کلونو راهسې چې کله هم د افغان کډوالو د واپسې نیټه رانږدې شي نو پاکستان حکومت په سناسه ډول باندې رضا کړي چې د افغانانو د واپسې په موده کې د اضافه وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعظم سیکرټریټ، ایوان صدر او سفرن وزارت ته ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان وضع تر هغه وخته نشي ښه کېدی تر څو چې د افغان کډوال واپس خپل ملک ته نویتلی. اداري وړاندې لیکي چې 13 کلونو راهسي په لکونو افغان کډوال په دې صوبې کې میشتي چې له وجې د خیبر پښتونخوا په اقتصادي، سماجی او تجارتی ژوند منفی اثرات پریوتی دي او صوبې کې د امن او امان وضع هم د ټولو په وړاندې ده. اداري اخیر کې لیکي چې اوس په افغانستان کې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي او هغه ته د بیا ودانی کارونه هم پیل دي. نو حکومت له پکار دي چې د افغان کډوالو د اسارتیا په موده کې نور اضافه ونه کړي او زر تر زره د دوی د پسې بندوبست وکړي. د غرنګ مشرق پرسپن خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن پوهنتون په اسلامیات کې شپاړسم کوونکو 318 یزده کوونکي په زبانی امتحان کې په صفر نمبر ورکولو فیل کړی دي، کوم چې عجیبه او حیرانوونکې پیښه ده ځکه چې سوال نه پیدا کیږي چې یو زده کوونکی د یو سوال جواب هم ورنه کړي. ادارې وایي چې بیا په دې کې داسې کسان هم فیل کړی شوي دي چې په ټولو پرچو کې یې فرسټ ډیویژن اغستی دی. ادارې وړاندې لیکي کله چې دې لړکې د پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر جوهر علی سره تماس ونیول شو نو هغه هم د حیرانتیا سرګندونه وکړه چې دومره پلوی شمیر کې زده کوونکي څنګه فیل کېدی شي. او بیا ده وویل چې زه به دې لړکې د امتحانونو د مشر سره خبره وکړم. د ادارې په وینا چې د دې پیښې په پاکه او رڼه توګه پلټنې پکار دي او د ملکن پوهنتون په حق له چې څومره هم بدګمانۍ پیدا شوي دي تر څو چې دا هر څه په ډاګه شوي نه وي دا بدګمانۍ به نه ختمیږي. ادارې اخیر کې لیکي هیله ده چې اصل صورتحال به ډېر زر مخې ته راوړی شي او د هندون چارواکی با دا باور ورکړي چې راتلونکي کې به دا قسمه غلطۍ نه کیږي ځکه چې دا معاملې د زده کوونکو د ژوند سره تړلې ده. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې د کراچۍ حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچۍ کې کا یو خطرهګری او بدامنۍ غټه مسله جوړه کړې ده. نو بل طرف ته ولس د سینجی بحران، لوډ شیډنګ، ګرانی او بیروزګاری سره هم مخ دی. ادارې لیکي چې حکومت دې اړخته توجه ورنه کړه نو حالات به نور هم خراب شي. ادارې زیاتوي چې کراچۍ کې کوم د امن او امان خراب صورتحال روان دي. نو داسې ښکاري چې پولیس او رینجر هم بې وسه شوي دي چې تر اوسه په مجرمانو قابو ونه موندلو. ادارې مخکې لیکي چې کراچۍ له قانونیت او بدامنۍ نه بچ کولو لپاره سیاسي او آئینی کچ باندې د اقداماتو کولو ضرورت دی او کمران چې کوم د سیاسي مفاهمت کلچر خبرې کوي نو هم د دې له وجې کراچۍ د جنگ میدان جوړ شوی دی. ادارې اخیر کې لیکي چې اصل صورتحال څه هم وي هغه د ولس مخې ته راوستي شي او پر رڼا ورځ د تشدد کاروایان روان دي. نو د حکمرانانو نه د کراچی ولس د خپل خار لپاره صرف او صرف د امن خیر غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري. هافینګټن پوسټ وپاڼې په افغانستان کې د پاکستان د دلچسپي په اړه مقاله لیکلې چې د هیواد مشران او ستراتیژیک جوړونکي دا دریز لري چې په ګاونډي هیواد کې د موجوده مسلې حل دادی چې هندي په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او امریکا د پاکستان د دریز ملاتړ وکړي. بلخانی ویرچانز رسپان په پاکستان کې د سخت دریز وسوال لخوا د اقلیتي ډلې شیعه هزارګان په وړاندې نسلي تشدد ته کتنه کړې ده. د دوړ مقاله مهم ټکی به لملیحه مرزا د سخواور.
هافینګټن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو تیاریانې روانې دي، داسې ښکاري چې ورسره یوه بله لوبه ګرمه شوې ده چې لوبغاړي یې د پاکستان سیاسي مشران، ستراتیژي جوړونکي او د هغوی پلویان دي. وپاړه د دوی دریځ په ګوته کوي چې وای ټولې مسلې په هغه صورت کې حل کېدی شي چې هند په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او نړۍ او په تیره امریکا د په افغانستان کې د پاکستان په دلچسپیانو ځان پوه کړي. وپاړه په دې کې د امریکا اهمیت په اشاره کولو سره وایي چې د دې باوجود چې امریکا او پاکستان تقریبا د شپږو لسیزو راهیسې ملګري پاتې شوي دي، دا مهال د دواړو ترمنځ کشالې د یو بل سره د ستونزمنو تعلقاتو سره اړه لري او وجه یې جدا جدا هدفونه دي، که څه هم په څو وختونو کې د دواړو دلچسپیانې یو شان هم پاتې شوي دي. د وپاڼې په خبره پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات هر وخت په سیمه ایز او یا براعظمي تناظر کې ګوري. وپاړه لیکي ځینې کارپوهان وایي تر څو چې پاکستان ستراتیژیکي زاویو په اړه اندېښمن وي او د هغې له وجې درېمګړې ډله استعمالوي، دا یوه ناسمه پالیسي ده، ځکه چې نړۍ اوس بدله شوې ده او پکار ده په پالیسي کې د اقتصادي ودې ته هم وکتل شي. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي هند د یو سیمه ایز لوبغاړي په توګه د پاکستان او افغانستان په شمول ایشیایي او نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي او اقتصادي تعلقات غواړي. د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان چې په دغه هیواد تکیه کوي د نږدې تعلقاتو نه به ګټه پورته کړي. وپاړه د هند سره د سیالي کولو پر ځای د دغه هیواد او چین سره په اقتصادي ودې توجه د پاکستان د ګټې لپاره مهم ګڼي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي کم از کم د یو کال راهیسې سنی سخت دریزه وسلوال په شیعه هزارګانو بریدونه کوي. دغه اقلیتي ټولنې تقریبا یوه پیړۍ مخکې د افغانستان او پاکستان ته مخه کړې وه. رسپانه لیکي برید کوونکي د قانون نه د یریدلو پرته په دوی حمله کوي. دکانداران په خپلو دکانونو کې زکونکي د کرکټ لوبه کولو په وخت او زائرین د بسونو نوباسي او په سړک کې ووجني. رسپانه لیکي دغه خونریزي په پاکستان کې د نسلي تشدد برخه ده چې په کې سخت کال 315 اویا شیاګان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د کارکونکو په خبره د 1990 او د مودې راهیسې دا د وژل شوو تر ټولو بدترین شمیر دی. د رسپانه په خبره هزارګان وایي اصل خبره د دوی د شناخت نه ده، بلکې په دې راز نه پوهیږي چې ولې د پاکستان حکومت د دوی تحفظ نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي حکومت چې لاول نه د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي، دا اصرار کوي چې دی ګواښ ته په سنجیدګۍ سره ګوري. د رسپانه په خبره په دا وروستیو کې د محرم په وخت د کورنیو چارو وزارت سخت امنیتي ګامونه اخیستي چې د 1200 ګنټو لپاره په موبایل ټلیفون سرویس بندیز لګولی و. د دې سره سره په موټر سایکل ډبل سواری هم پابندي لګولې وه چې د ریموټ کنټرول بمونو مخه ونیسي.
ملیحا میرزاده وایي چې د سیمې په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
زموږ غل مشال رادیو خبري او ساس پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ناتو له شام یا سوریه وغوښتل چې د مخالف وسوالو پر ضد په جګړه کې له کیمیاوي وسلې کار وانخلي. د ناتو مشر اندر فوګ راسموسن ویل ک سوریه دا کار وکړي نو سخت ځواب ورکړي. بلخو ناتو له سوریه سره د ترکیه پر پوله د توغندي ضد پیټریار توغندیو د پرځای کولو خبره منلې ده چې د ترکیه له خوا غوښتنه سوی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ناتو ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړ چې د سوریې له لورې لغپلو وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له هر راس کیمیایي وسلې څخه کار اخیستل به له فوري نړیوال عکس العمل سره مخامخ شي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې دولتي ځواکونو مرکز د مشته نږدې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پر یوه ښوونځي د یاغیانو د هوان ګولۍ د لګیدو په نتیجه کې 28 زده کوونکي او یو ښوونکی ووژل شول. راپورونه وایي چې په سوریه کې کیمیایي وسلې له یوه ځایه بل ته وړل شوي او احتمالا کار اخیستلو ته چمتو شوي دي. د راپورونو د نړیوالو اندېښنه پارولې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې راسموسن ویلي چې له کیمیایي وسلو څخه استفاده د نړیوالې ټولنې لپاره بیخي د منلو نه ده. د راسموسن په وینا د سوریې د رژیم له لوري لکمیایي وسلو څخه د کار اخیستلو خبرداری سبب شوی چې ناټو تړون توغندي ضد توغندي ترکیې ته ولی شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي که لکمیایي وسلو کار واخیستل شي نړیواله ټولنه به عکس العمل وشي. لبل خود امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه پورس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته وویل چې لکیمیایي وسلو کار وانخلي، خو اوباما ونه ویل چې که سوریه دا کار وکړ نو امریکا به څه ډول ځواب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل هیواد د خلکو پر ضد به هیڅکله لکیمیایي وسلو کار وانخلي. پوځي کارپوهان وایي چې په سوریه کې په څلورو سیمو کې شک دی چې کیمیایي وسلې موجودې وي.
اسمت ساروان وو چې د ناټو د هغې پریکړې په حق له حال درکاوي چې پکې ویل شوی و کچيري په سوریا کې د دغه ځای رژیم د مخالف وسوالو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسله کار کړه نو شی پایلې به ونه لري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو د افغانستان په زیاتولو سره به د ناټو د غونډې په اړه بحث وکړو. ناټو ویلي چې افغانستان سره به په راتلونکو کې پر یو شمېر پروژو کار وکړي چې دغه هیواد لپاره د هوایي ځواک پیاوړي کول او د مخدره موادو په ضد مبارزه یې په لومړي سر کې دي. په برسلز کې د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ به زیات کړي او د الوتکو په برخه کې به تخنیکی روزنه هم وکړي. نور حال د اسمت سروان پر راپور کې واوري.
ناټو وایي د افغانستان لپاره نوي پروژې لري. په دغه پروژو کې یو د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره تړلې ده. د ناټو سرمشي اندرس فوغ راسموسن پرون په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې وویل:
وی ویل ایکسپاند اور سپورت فور دی افغان ایئر فورس.
موږ به د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ زیات کړو. افغان ځواکونو ته به د بیلابیلو هلیکوپترو د تخنیک په برخه کې زده کړه ورکړو. په نویو برخو کې به هم روزنی ورکړی شي، لکه د طبي مرستو د رسولو په برخه کې د افغانستان د هوایي قوې د وړتیا زیاتول. راسموسن زیاته کړه ناټو به په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري ډیره کړي. موږ به له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پراخه کړو چې په هغه کې به د شزینه پولیسو لپاره خاص پروګرامونه هم شامل وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره له روزل شویو سپو څخه د کار اخیستلو په برخه کې زده کړي او په نورو سیمو کې به تر پخوا زیات روزنیز کورسونه ولرو. راسموسن وویل دا ټولې پروژې ارزښتناکې دي او د روسیا او ناټو شورا ته نوې روح پوکلی شي. راسموسن د شورا هدف داسې څرګند کړ:
او کول از ا ستراتیجیک پارتنرشپ.
زموږ هدف د ناټو او روسیې ترمنځ یو ستراتیژیک همکاري ده. ژمنو چې د هغه د حصول لپاره د ناټو روسیې په شورا کې د نه ویشتو شریکانو په توګه کار وکړو. د ناټو روسیې شورا د 2002 میلادي کال د می په 28مه د ایتالیا په مرکز روم ښار کې جوړه شوه. د دې شورا اساسي هدف د ناټو روسیې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده.
اوس د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه پلوشا چې فرخنده وزیر جوړ کړی ده.
پلوشا
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غک کې د اګرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: د عوامي نېشنل ګوند کمی سملې غړي جمیله ګیلانی وایي باید سیاسي ګوندونه د خزو په مسلو کار وکړي او
خپل وطن کې یو داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړي د خزو باره کې راغی یو پروګرسیو سوشل لري.
په خوست کې د خزو لپاره د صحت یو مرکز تړل شوی ولس پریشانه.
موږ ټول خويندې دې نه استفاده کوله نو دا ډېر مشکل جوړ شو چې دا اوس تړلای ده.
او د وتلې هنرمندي ریما د ژوند او فن حال. او اوس هم راځو د عوامي نېشنل ګوند د کامی اسمبلی د خزه غړي جمیلا ګیلانی مرکې ته چې وای په ډیر وړوکوالي کې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لرله. د خپل ځای او تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وای،
زما تعلق شي مردان سره دی او د مردان کالج نه مې بی اے کړی دی او بیا د پېښور یونیورسټي نه مې سایکالوجي کې ایم اے کړی.
سیاست څنګه رالی او کله راغلی؟
اسټوډنټ لایف نه جی زه یو اسټوډنټ فیډریشن کې سره زما تعلق لرو، دا پروګرسو پښتون چې کوم فیډریشن او بیا ڈی ایس ایف او، نو هغه سره زما تعلق او اسټوډنټ لایف نه زه په پالیټکس کې نو ما ما خالی کالج کې بلکې سکول نه وځو، ما چې مونږه کور ماحول داسې و چې دا پولیټیکل لیټریچر او دا بتول راتلل، دا زمانہ کې دا مختلف قسم رسالې راتللې سیاسی، نو دا به سترګو نه تیرېده، نو هغه یو سیاسي شعور و چې داسې پریکټیکل سیاست خو ورته نشي ویلې، جلسه جلوس کوم کلا نیا سره لاړو کله بچت نور جلسه جلوس کې لاړو دغه بم کول، او پراپر چې کوم پارٹی مو جوائن کړه نو هغه د ایم ایم اے د حکومت چې دی دلته راغې، نو مونږ بیا سوچ پہ وکړو چې اوس داسې ده چې زمونږ تا په کار دي چې مونږ یو خپل وطن کې یو داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو چې کوم دا چې زمونږ لږ یو سیکولر سوچ لري، یو د ښځو باره کې هغه یو پروګرسیو سوچ لري، نو بیا دغه سې مونږ د عوامي نېشنل پارټي نه زیات بیک گراؤنڈ هم لرلو، د دغه پارټي سره چا خبره پلار نه کوله، و هم رښتیا خبره دا ده چې یو سوټیبل پارټي و زمونږ د پاره، بل دا چې بیا مونږ دا پارټي جوائن کړه نو تر نن ورځې پورې مونږ ته داسې نه ده محسوس شوی چې یا دې پاتې کې مونږ سره په دې حواله سره کمې بشې یا نشوي چې را مونږ خزي یو یا دغه یو، نو مطلب دا دی چې زمونږ شي کوم امیدونه یا زمونږ خبره نشي اورې دی یا مونږ چې کوم خبرې کوو نو هغه پاتې هغه باندې سره یا اعتراض لري یا صدا سي اسم داسې، نو مونږ مطلب دا دی چې زمونږ سلیکشن زمونږه انتخاب زمونږه هغه صحیح و.
د یوې پښتنې ښځې لپاره په روانو حالاتو کې سیاست ته راتلل آیا یو آسان کار دی او که ګران
کار؟ خو که وکتې شي نو هر کار که کور کې هم یو د کور د صفایي کار کې نو هغه هم یو کار دی که نه، کار په تور ورته چې سړی وګوري. بل دا دی چې د پښتنو معاشره کې څه داسې بنیادي څه خرابي نشته دی چې کوم کې مونږ ویلی شو چې یاره د ښځو دپاره یا څه کار کول ګران دی یا پکې څه مسلې زیاتې پېښېږي. بل نننی حالاتو کې زما خپل خیال دی چې زیات ضرورت دی، نیمه آبادي زمونږ د ښځو ده او دا نیمه آبادی چې د دې وطن د مسلو نه په ډډه شي یا د هغې طرف نه هغه کیسه نه جوړېږي یا هغې کیسه نه شي، نو بیا خو ما خیال دی چې دا حالات به د بهترۍ طرف ته نه ځي. او بل دا دی چې ښځې زما خپل خیال دا دی کېدی شي لږ غونډې په دی کې هغه خو مونږ خو د سدیانو نه د سړو د ښځو سره زیاتیانې کړي دي، نو خو ښځه ما خیال زیات امن طرف ته چې کوم دی راستون کې یو مخلوق دی، نو دې حالاتو کې ښځه چې د امن علمبرداره ده او د امن ټول په زمانه کې په تاریخ کې د ښځې رول چې دی نو د امن طرف ته پاتې شوی دی، نو داسې حالاتو کې زیات ضرورت دی چې ښځې دي سیاست راشي.
تاسو د کامی اسمبلی د پاکستان د کامی اسمبلی غړي هم یې، نو تر اوسه مو د پښتنو ښځو لپاره داسې څه کارونه کړي دي؟
داسې ده چې د کامی اسمبلی ته چې ځې نو هلته خو به بیا د ټولو ښځو خبره یې که نه، هلته به صرف د پښتنو خبره نه، د دې وطن د پاکستان څومره اوسېدونکي خلک دي یا د خاص کر ښځې چې مونږ کوم بیل پاس کړل کوم مونږ د اسمبلی کې د ښځو لپاره هلی ځلې وکړې، نو هغه د دې ټول وطن د ښځو دپاره وي، او زما خیال دی چې هغې کې ډېر بنیادي مسلو طرف ته په دې وخت کې کوم پارلمنټرین ښځې دي هغې کوشش وکړه او هغه بلونه چې کوم وو هغه ډېر ضروري وو څه پاتې دي او څه لګیا دي وشول، نو دا یو کوم د دې اسمبلی چې کومې ناستې ښځې وي دا ډېر غټ کوشش و چې دی ټولو په یو ځای وکړي.
جمیلا تاسو داسې څه کول غواړئ چې تاسو وایئ چې بس واک تاسو سره وي دغه کار اختیار چې دغه مو په سمدستي توګه کړی وي؟
دا سیده چې کوم زما دا خاور او زما دا خلق مونږ ټول په کوم دا پیښه ته زمونږ یو تور بلا ده چې په مونږ باندې راغلی ده، نو د دې تور بلا نه ځان خلاصول زما خیال ساتي. چې ستاسو دا سوال چې و سړی واوري او اول کوم جواب راځي ذهن کې، داسې کولو له خو ډېر څه دي، د وطن کې ډېرې مسلې دي، ډېر هغه ته مونږ ور مخامخ یو. خو کوم چې زما خیال لري چې کوم بنیادی خبره ده نن سبا د حالاتو مطابق، هغه دا دی چې مونږ دی د دې جنگ دا نوم چې دی یا دا څه چې دا دهشتګرد دی یا د دې خبرو نه دې ځان خلاص کړو، مونږ د خپل په دې ځمکه باندې مونږ امن راولو.
جمیله، اوس به ستاسو کورنۍ ژوند ته راشو، څو بچی مو دی او واده مو کله کړی دی؟
زما خو جی د واده تقریبا دریش کاله بشوي او بچی مې دوه دي، د خیر ځوانان دي او سبقونه وایي جی کالجونو کې.
استاذ د خاون څومره مرسته کوي تاسو سره په دې کار کې؟
نو دا څه به وایم چې کله په لار کې داسې خاص رکاوټونه نه دي، خو ما چې کوم سیاسي لحاظ سره څه کول غوښتل نو په دې کې څنګه چې عام طور باندې خلک وایي چې زمونږ سړی چې دی نو هغه په مینس کې راشي، حالانکه هغه خپله د سیاسي ګوند سره تړون نه لري، خو لکه زما ته یې شرطه داسې پابندی هغه نه دی ایښی چې را ته داسې وکړه او داسې مه کوه. نو په دې لحاظ سره زه ویلی شم چې هغه یو قسم لا ملګری دی او ژوند ملګری دی.
څنګه بیلنس یعنی توازن ساتي په خپل کار او کور کې؟
کور جی اوس جی دومره ګران نه سړی خون کوي کنه، هغه خو لکه مطلب دا دی چې داسې صدقه نه دی چې خزو د پاره دا کار دی یا سړو د پاره دا کار دی. کور هم دوه کسان چلی او بهر ژوند هم دواړه کولی شي. زما خیال دی چې داسې ټوټل ریسپانسبلټي او دا دی چې ماشومان بڑه بڑه بچی وي او کله مور پی ورکوي نو هغه وخت کې د مور ډیوټی شي نو هغه د 24 غنټو وي کنه یو لحاظ سره. خو وروسته چې ماشومان د خیره دومره شي نو بیا کور او هغه ساتل د ټول کور ریسپانسبلټي مشترکه ده. دا نه ګرم چې کور ساتل دی یوازې زما ریسپانسبلټي ده، نو بس کور او ساتل شي چې ټول یې خیال کوي.
تاسو په نظر کې په موجوده وخت کې داسې کومه ښځه دا صلاحیت لري په پاکستان کې چې د بېنظیر بوټو او د بیګم نسیم ولی خان ځای ته ورسي، که څه هم دغه خلاص پوره کول ګران ده؟
مونږ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېره ډېره تکړه ښځې دي. ما کوم سوچ کوم نو ډېره تکړه ښځې دي او هغه کولی شي چې هغه دغه سي د بېنظیر بوټو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي یو مو. او دا هغه خبره ده نوم خبره ده دا او د کار خبره ده. نو ما خیال دا دی چې څه کم نه دي دا خزه کمې چې لګیا دي په سملای کې یو تکړه رول ادا کوي.
څه پیغام به جمیله ګیلانی خپل اوریدونکو ته ورکوي؟
زه به د پښتنو ښځو ته خاص کر دا ویل غواړم چې دی دې یو تکړه رول دا داسې وخت دی چې دی دې د دې د مضبوطېدو وخت دی او دی چې کوم دی دی ځان کمزورې نه ګڼي. هغه کومې خویندې چې د دې په سملو کې ناستې دي سیاست کې دي نو هغې سره دې په رابطه کې اوسي او هغې یو نه یو سیاسي پارټي دې ضرور جوائن کړي. زه دا نه وایم چې زما پارټۍ ته دې راشي، ضروري چې کومه هم سیاسي پارټي هغې ته د هغې خوښوي هغې ته ټیک ښکاري نو هغې دې هغه یو سیاسي پارټي ته ضرور شمولیت وکړي. ځکه چې زما خیال دا دی چې د ښځې چې کوم ځای کې کوم ماحول کې ښځې وي نو هغه ماحول چې دی هغه زیات ښه وي او هلته د ښېګړې توقع زیاته کیږي.
بلوشه د افغانستان په خوست ولایت کې خزل له حکومت او قومي مشرانو غواړي چې په خوست کې د بے سرحد ډاکټرانو د زیګنتون په بیا پرانستل کېدو د ورسره مرسته وکړي. دوی د تیر ګل پورز د خوست خزو چارو پر ریاست کې په یو غونډه کې وویل چې د دې روختون د کارونو په ودرېدو سره خزو ته د صحت په اړه یو شمېر مشکلات راولاړ شوي دي. له خوست نه نکیب الله متنوال تفصیل راکوي.
په خوست کې خزه له دولت او قومي مشرانو غواړي چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا جوړ شوی زیګنتون د بیرته پرانستلو په برخه کې مرسته وکړي. په دغه زیګنتون کې چې د اپریل په 14 وشوه او د چرواکو په وینا چې د دوو ماشومانو په ګډون وطن پکې ټپیان شول، په سبا یې د ډاکټرانو په اعتراض وتړل شو او بهرنی ډاکټران او نور کارکوونکي کابل ته ولاړل. د خوست د ښځو چارو رئیس خاور اميري وایي چې دوی نه یوازې هغه 14 غندي بلکې له دولت، قومي مشرانو او خپل له بسرحده یا بې پولي ډاکټرانو غوښتنه کوي چې د روغتون یا زیګنتون په بیا پرانیسته کې مرسته وکړي. دا نوموړي په خبره چې زیان عامو خلکو په ځانګړي ډول میندو ته رسیږي.
ښځو چارې ساته د ښځې چې ټول شوي وو د غونډه مېدې په باره کې وو چې یو د بسرحد شفاخانې لپاره چې د ویلې ترل شوې ده، ځکه چې دی مونږ خیان دی د شفاخانې نه دای ډېر ګټه وخواسته چې کله چې دای پیسې نه لري غریبان دي بیچاره دي. اوس نن ورځ چې دا شفاخانه ترل شوې ده مونږ ډېر مشکلات مونږ ته مخامخ ده، ځکه چې مونږ کله چې د نور شفاخانه لري ده و ماینه خانه شخصي ته مونږ زې مونږ له سلور 15000 کلدوري او خالي مونږه پیسې نه لرو، حتی مونږه د وای پیسې نه لرو.
د خوست د ښځو چارو ریاست یو بل کارکونکو نادیا باوري وای چې د هم دی وی راټولې دنې پترس کې دا پیښه غندلی او هیلې ده چې د غزيګنتون بیرته پرانستل شي. د نموړي خبره د غزيګنتون په جوړېدو د مایندو پمړینه کې ډیر کمای راغلی او پټل کې دوی دا کاشه بیرته پورته شوی.
د سرحد ډاکټرانو غزيګنتون والبته خصو پورا ډیر ګټور وو. دغه پیښه موږ غندو په دې چې خلکو یې ولسې پورا ډیر ګټور شای وو، خصوصا نه خويندې پورا موږ ټول خويندې دې نه استفاده کوله، نو دا ډیر مشکل جوړ شو چې دا وستړل ایدا د دولتي چارواکو نه امدارنګل قومي مشرانو علماو نه ټول نه موږ غوښتنه دا ده چې دا زړه زړه پرانیسي تر څو خپل خلک خپل مشکل کې حل کړي.
د یادونې ده چې په خوست کې یو شخصي کلینیک کې دی او ماشوم د پیدا کېدو په صورت کې کورنۍ اړیدې چې له 500 تر 1000 پاکستانی کلداري ورکړي. خو د دې زیګنتون چې د سه کال د مارچ په دریمه کې کار شروع کړی وو ټول خدمتونه وړیا وو.
دا ریما دا چې د پاکستان د فلمی نړۍ وتلې هنرمند ده. د ایکسپریس ټریبیون سره په یو مرکه کې دا وایي لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 کال په لسیزه کې لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 په لسیزه کې د ریما او شان جوړی به د یو فلم د کامیابۍ ضمانت وو.
تجھے پیار
ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې ریما وای لدغه وروسته په 2000 لومړی کال کې د فلم انډستری د ناکامۍ له وجې پروډکشن ته مخه وکړه چې خپل پروډکشن هاوس لري او غواړي اوس لږ خو معیاري کار وکړي چې خپل فلمونه په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. ریما وای دا غواړي په امریکا کې په جرنالیزم کې ماستر وکړي چې پاکستان دا خو کم از کم ویلی شي. دوی سره یو تعلیم یافته هنرمند هم شته. ریما په یو شمیر کامیاب فلمونو کې کار کړی چې پکې ہاتھی میرے ساتھی، بیٹا، ہم تو چلے سسرال، نکاح، ہوائے چاہت او دو کوئی تجھ سا کہاں پر شمول یوش میر فلمون شامل دی. دا زیادہ وید دو 200 زیادہ فلمون کی کار کرے او زیادہ ترہ ہٹ شوی دی. ریما نیوازی یوخا دا کار دا بلکہ پر ڈانس کے ہم دیر مہارت لری چھے ورطا دا پاکستانی فلمی سنت مادوری ڈکشت ہم ویلے کی گی.
دیکھی چھاؤں دیکھی دو
په فلمونو کې د کار سره سره ریما یو ښه ماډل هم ده او د لکس صابون لپاره پرله پسې اووه کاله د ماډلې په توګه هم منتخب شوې ده او دا شان د یو شمېر نورو کمپنو د برانډ امبیسډر په توګه یې هم کار کړی دی. د تیر کال په نومبر کې په امریکا کې میشت یو پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټر طارق شهاب سره واده وکړو. دا درې خویاندي او یو ورور لري او وایي دا غواړي د خاوند سره په امریکا کې ژوند تیر کړي خو پاکستان ته به هم د کار لپاره راځي او غواړي د خپل هیواد د فلمي صنعت بیا بحالولو لپاره معیاري کار وکړي. دا وا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده، ته ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.